په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې ماسپخینۍ خپرونه کې هرکلی کوو. تایر روشان سره په تخنیکي برخه کې همکاري کوي. په دې خپرونه کې د هلمند او کندهار ترمنځ د غځېدلې لویې لارې د بیا تړل کېدو په اړه رپورټ درکوو. ځینې نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو نوي منشي ویلي چې غواړي د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. امریکا پرون د پاکستاني سخت دریزی ډلې لشکر طیبه د زده کوونکو یو څنګه د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړه. خو مخکې تر دې نه چې ملالۍ بشیر د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، په موکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له محمد حدیث پردې اسنه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سرټکی. د افغانستان د ارګمانی ویله حزب اسلامي سره د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت سره د طالبانو تماسونه زیات شوې دي. د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې تازه موندنې ښیي چې 83% افغان خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان ټپیان شوي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ارګمانی ویل حزب اسلامي سره د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت سره د طالبانو تماسونه زیات شوې دي. د ولسمشر وایند هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کڅه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه تماسونه په کومه کچه دي، خو وایي وروسته به په دې اړه جزئیات شریک شي.
له هغې وروسته چې د حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني پروسه کامیابه شوه او هوکړه ورسره وشوه، د دغې پروسې اعتبار زیات شوی او موږ د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په وخت به یې جزئیات شریک شي.
د افغان ولسمشر وایند په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د حقاني شبکې مشر او د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقاني وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي، طالبان به په دغه خبرو کې ګډون وکړي. د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې تازه موندنې ښیي چې 83% افغان خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغې ادارې ژایوي مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې یادې خبریالانې په کاري او غیر کاري چاپېریال کې له تاوتریخوالي سره مخ دي.
83.2% ای افراد گفتند که مورد خشونت قرار می گیره. 7.1% خشونت هایی که بانوان روزنامه‌نگار و کارمندان رسانه بانو بهش مواجه هستند خشونت های فیزیکی است.
د نړۍ د معلوماتو مخې دا محل په افغانستان کې شاوخوا 2000 افغان خبریالان فعالیت کوي چې د رسنیو د کارکونکو 40% برخه جوړوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي وایند تولا خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تېر ورځ ناوخته د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د تورغر په سیمه کې شوې ده.
توغندای د پښتو پرځای د کوچیانو یو سیمه ده پر غر سیمه کې هلته لګېدلی چې عمله یې 14 په کې 2 مېرمنې او 15 ماشومان دي. دا ټپیان شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وروستۍ کورنۍ خبر نن سهار په کندوز کې د دغه ولایت د اهل هنودو مشر لالا دلسوز د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د کندوز د والي وایند سید محمود دانش وایي لالا دلسوز چې په کندوز کې یونانی طبابت کاوه نن سهار د کندوز ښار د حاجي ګلستان د حمام په کوڅه کې ووژل شو. د ښاغلي دانش په خبره امنیتي ځواکونو د دغه قضیې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په ورته وخت کې په یو بل امنیتي خبر کې راغلي چې په جوزجان کې د یوې امنیتي پوستې قمندان له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل د امنیتي پوستې د قمندان د منګوتی په سیمه کې له وو نورو ملګرو سره طالبانو ته تسلیم شوی دی. طالبانو په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده کړی. دا د افغانستان لنډ او مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
امریکا پرون د پاکستانی سخت دریزی ډلې لشکری طیبه د زده کوونکو یوه څانګه د بهرنیو تروریستانو ډلو په لست کې شامل کړه. لشکری طیبه د هندوستان پر ضد جګړه کوي او د پاکستان له استخباراتي ادارو سره پخوانی اړیکې لري. په دغه ډله تور دی چې ګڼ شمېر حملې پلان کړي چې پکې د 2008 کال د ممبئی حملې هم شامل دي چې په دغه حمله کې 168 کسان وژل شول. د لشکر طیبه د زده کوونکو د څانګې المحمدیه په ضد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام په داسې حال کې دی چې د امریکا مالیه وزارت د لشکر طیبه د دوو مشرانو نومونه د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي وو. له دې سره په دغو کسانو بندیز دی چې امریکایان ورسره تجارت نسي کولای. د پاکستان حکومت پر لشکر طیبه په 2002 کال کې بندیز ولګاوه، خو د امریکایي چارواکو په وینا دغې ډلې تر نورو نومونو لاندې خپل فعالیت جاري ساتلی او د دوی مشران هم اوس هم علني لاریونونه او مرکې کوي. د امریکا د مالیه وزارت په لاهور کې د لشکر طیبه مشر محمود سرور او په کراچۍ کې د دې ډلې مشر شاهد محمود نومونه د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګری هیواد عمان ویلي کېدای سي د سعودي په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ائتلاف کې برخه واخلي. عربي رسنیو راپور ورکړی چې د عمان دفاع وزیر پرون په یوه لیک کې خپل سعودي سیال شهزاده محمد بن سلمان ته دا خبره کړې ده. ویل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به د عربستان دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود عمان ته سفر وکړي. د عمان او عربستان اړیکې د دې لپاره تیر وخت خراب سوې چې دا هیواد د عربستان له سیال ایران سره نږدې اړیکې لري. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به نن د روسیې پر وړاندې غچ اخیستونکي اقدامات وکړي چې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په احتمالي افشا کې لاس درلود. د امریکا استخباراتي ادارې CIA او نور په دې باور دي چې روسیه دا کار د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال وکړ ترڅو د بریالیتوب لپاره یې د ډونالډ ټرمپ سره مرسته کړې وي. د رویټرز او واشنگټن پوسټ په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په دغو اقداماتو کې ښایي هدفي اقتصادي بندیزونه د معلومو هکرانو قانوني تعقیب د روسیې د ډیپلوماټانو محدودول او د روسي چارواکو په اړه د شرمونکو معلوماتو افشا شامل دي. ځینې راپورونه وایي تمه کېږي په دې اړه به دا اعلان نن پنجشنبه وسي. چارواکو ویلي چې دا اقدامات به د روسیې د خپلو هک کولو له اقداماتو سره برابر وي چې داسې وضعیت رامنځته نسي چې د انټرنیټي جګړه له کنټروله ووځي. سره له دې چې د امریکا استخباراتي ادارې ډاډ څرګند کړی چې روسیې سایبری مداخله کړې، خو بیا هم ډونالډ ټرمپ په دې هکله شکمن دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر به امریکا د روسیې پر ضد اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي ویلي چې غواړي د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. سره له دې چې د امریکا منتخب ولسمشر په ملګرو ملتونو کې د اساسي تغیراتو غوښتنه کړې، د ملګرو ملتونو نوې مشر ویلي چې غواړي له ده سره وویني. د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي چې د جنوري په لومړۍ نیټه به خپل دنده پیل کړي، پرون ویلي چې دی غواړي ژر تر ژره له ډونالډ ټرمپ سره راغندې خبرې وکړي. د ویلي امریکا نه یوازې د ملګرو ملتونو لوی مرستندوی هیواد دی، بلکې د ملګرو ملتونو عملیاتو کې هم مهمه برخه لري. ترامپ پرون ویلی وو چې دای به ملګرو ملتونو ته د امریکا د مرستو په بدل کې د مهمو تغیراتو غوښتنه وکړي، خو نور تفصیل یې ورنه کړ. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل چې کورنۍ خبرونه محمد حدیث پردي سو د سیمه او نړۍ خبرونه ملالې بشیر درته وړاندې کړل. له دواړو مننه کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د هلمند کندهار ترمنځ غزیدل لارا چې نن سهار یې د پرانیستو په اړه رپورټونه خپاره شوي ویل کېږي چې بیرته تړل شوي. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې داسې اندېښنې پیدا شوي چې خیله طالبانو سره د روسیې او ایران اړیکې د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونو په دې وروستیو کې د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. نن په پکتیا کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست لپاره نوې ودانۍ چې د 14 میلیون افغانیو په لګښت یو نیم کال په موده کې جوړه شوې وه پرانستل شوه. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په پای کې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د هلمند کندهار د لاري د بندیدو په اړه په دې وروستیو کې بیلابیل رپورټونه راځي. نن سهار مو د دې لاري د پرانیستو په اړه رپورټونه خپاره کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې دا لاره بیرته تړل شوې. محمد الیاس دایی چې په هلمند کې زموږ همکار دی اوس دلته راسره په پراګ کې دی، دی راسره همدا اوس په سټوډیو کې دی، دی د هلمند حالات له دې ځای هم له نږدې څاري. له ده به واورو. دایي صاحب، دا راته ووایه چې د هلمند کندهار لار سهار په رپورټونو کې ویل شول چې پرانستل شوې ده، اوس د دې لارې وضعیت څنګه دی؟
هغلته یو لوی پل د شینډک تمنده په سیمه کې تېره شپه تر اووه بجو پورې ورغول شو. کل اردو هم اعلامیه واستول، هم د دې کل اردو د مطبوعاتو مسؤل احمد شکیل تسل ازادي راډیو ټول چې نور کار د لارې خلاص دی او نظامي غونډه کوي، ځینې تغیرات به راولي هلته او تر هغه وروسته به ترافیک ته اجازه ورکړي. ولې دوی خبر نه و چې وسلوالو تېره شپه ناوخته یو بل پل هم د وزیر د منده په سیمه کې الوزولی دی. نو هغه هم غټ پل دی وبخښي چې د اوبو وخت دی، بارانونه دي، هلته اوبه ډېرې زیاتې دي، مجبوري دا پلم جوړ کړي او وسلوال په نیال کې تهدید کوي، هغه کارګر باندې پیرونه کوي چې په دې سیمه کې دا پل جوړ.
په هلمند کې خو زیات وسلوال ډلې دغه طالبانو ډلې دي چې دوی همیشه دا لاره بندوي.
بله بله، په مجموع کې وسلوال غواړي چې یو بله خامه لاره چې د نارسرات څخه تیریږي ګریشته اول او بیا دغه ځای کندهار نورو سیمو ته مسافرین انتقالوي، خپله لاره وکاروي. خو حکومت هڅه کوي چې دا پوخ سړک امن کې او پر دې لاره باندې مسافرین وهڅوي چې ولاړ سي. نو دا سیالي نه پوهېږم تر څه وخت به دوام وکړي. ولې ویل کېږي ځینې واړه واړه موټر اوادي خلک اوس هم د وسلوالو په لاره باندې چې خامه ده تګ راتګ کولی شي، خو دولت پلوه کسان یا ځینې نور کسان نشي کولی په آزاد زړه باندې په غلار ولاړ شي، ځکه وسلوال یې پلټي پوښتنې ترې کوي او ویل کېږي درې څلور نفر یې تر اوسه تعقیب کړي هم دي.
ډېره زیاته مننه الیاس دایی و چې د هلمند کندهار د لویې لارې د امنیتي وضعیت په اړه یې معلومات راکول. مننه ترې کوو. داسې اندېښنې پیدا شوې چې ښایي په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسیې او ایران اړیکې د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په دې اړه د افغان حکومت او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خوا مندېښنې ښودل شوې دي. احمد شیبر په سټډیو کې دی او نور تفصیل له ده په یو رپورټ کې اورو.
انصاف مننه. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو له ادعا سره په افغانستان کې د نیابتي جګړې اندېښنې پیدا شوې دي. د دې اژانس په باور له دې سره شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هلې ځلې اغېزمنې شي او افغانستان له یوه ژور بحران سره مخامخ شي. مسکو او تهران ټینګار کوي چې په سیمه کې د امنیت ته ټینګېدو لپاره له طالبانو سره اړیکې نیول شوې دي، خو سیمه ییزو او امریکایي چارواکو ته چې تیار د پاکستان له دوه مخه سیاست په افغانستان کې ستومانه شوې دي ډېر شک پیدا شوی دی. ایران چې له اوږدې مودې راهیسې له واشنگتن سره دښمني پالي تورن شوی دی چې په پټه له طالبانو سره مرسته کوي. روسیه بیا د څارونکو په باور په افغانستان کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې په برخه کې ډاډه نه ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په روسیو کې وویل چې روسیه داسې فکر کوي چې طالبان هغه کسان دي چې له داعش سره جګړه کوي. نیکولسن زیاتوي چې دغه علني مشروعیت چې روسیه یې طالبانو ته ورکوي پر حقایقو ولاړ نه دی او په یو ډول له دې سره د افغان حکومت او ناټو هڅې اغېزمنې کوي. جنرال نیکولسن زیاتوي چې د ایران په برخه کې هم خبره همداسې ده، د ایرانیانو او طالبانو ارتباط شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر روانه اونۍ د تهران، ماسکو او طالبانو د اړیکو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کده داعش په ضد جګړه ده، کده طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه زموږ د نظر ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
فرانس پریس د یو شمېر چارواکو او د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکوي چې روسیه په رسمي ډول افغان ځواکونو ته هلیکوپټر ورکوي خو بل لور ته طالبان په وسلو سنبالوي. یو افغان چارواکي فرانس پریس اژانس ته وویل موږ په ځانګړي ډول په وروستیو کې زیات مقدار روسي وسلو ته چې له تاجکستان سره نږدې پر پوله نیول شوي دي اندېښمن یو چې له دې سره به د افغانستان د شمال امنیتي وضعیت کړکېچن شي. د طالبانو یو قمندان بیا فرانس پریس اژانس ته وویل چې د روسیې ملاتړ له دوی سره مرسته وکړه چې په یوه کال کې د دوهم ځل لپاره د کندوز ښار ونیو. د طالبانو استازیو په روسیو میاشتو کې څو ځله له روسي چارواکو سره په تاجکستان کې غونډې هم کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي فرانس پریس اژانس ته وویل هیڅ هیواد باید له هغو ډلو سره چې په افغانستان کې تخریب کوي ارتباط ونه نیسي او د افغانستان له دښمنانو سره اړیکې ټینګ نه کړي. لویدیز ډیپلوماټانو په کابل کې په شخصي ډول اندېښنه ښوولې چې د سوریه او اوکراین پر سر له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو له خرابېدو وروسته په کابل کې ماسکو خپل سفارت هغسې مجهز کړی لکه د شوروي اتحاد د وخت سفارت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه په دې وروستیو کې ډیر شوي چې خلک او د ولایت شورا استازي اندېښمن کړي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي د امنیتي پوستو په ساتنه کې پاتې راغلي او د دې کار د څېړلو لپاره باید یو هیئت فراه ولایت ته ولاړ شي او دغه موضوع له نږدې وڅېړي. نور حال له فراه څخه د احمد شاه فطرت په ریپورت کې اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي پر امنیتي پوستو د ولایت د وسلوالو مخالفانو وروستیو ډلې بریدونو اندېښمن کړی دی. د دوله قانی د فراه ولایت د ولایتي شورا منشي وایي چې په وروستۍ یوې میاشتې کې تر سلو زیات افغان سرتېري په خپلو امنیتي پوستو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډلیزو حملو کې وژل شوي، اما مرکزي دولت تر اوسه دا کار علتونه نه دی سپړلی. د ولایتي شورا دا غړی وایي چې له یوې خوا په ټاکل شوي وخت دغه امنیتي پوستو ته نظامي مرسته نه رسېږي او له بلې خوا امنیتي پوستې پوره تحکیمات نه لري. د قانی په خبره مرکزی دولت باید دې موضوع څېړلو په طرف یو پلاوی فراه ولایت ته ولیږي.
در مدت یک ماه ما شاهد 180 نفر 150 نفر ما تلفات داریم که از اردوی ملی و پلیس
په تیرې میاشتې کې مشاهده چې 350 زیات امنیتي ځواکونه وژل شوي او پوستې د سقوط سره مخامخ شوي دي. دا ځکه چې په ټاکل شوی وخت پوستو ته مرسته نه رسیږي، همداشان د حکومت په برخه هم لازم کار نه دی شوی. نو مرد مرکزی دولت غواړي چې یو پلاوی دې فراه ته راولیږي تر څو پر امنیتي پوستو د دولت د وسوالو مخالف فانو دا بریدونه وڅېړي. د بل خو د فراه ولایت اوسیدونکي هم د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې هر ورځ پر امنیتي پوستو بریدونه کېږي خو تر اوسه یې امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره هېڅ تدابیر په لاس کې نه دي نیولي. دوی د امنیتي چارواکو غواړي چې په دې برخه کې د خپل تاکتیکونه بدل کړي.
مدینه صفان د فراه ولایت یو تن اوسیدونکي په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونه ډېر مړي ورکوي. هر څو شپو کې ګوري چې لاس تنه اته تنه دولس تنه عسکر وژل کېږي خو څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې دا ولې ووژل سو. نو په فراه ولایت امنیتی ځواکونه کې تغیرات پکار دي، تلاشیانې پکار دي، کمربندونه پکار دي. په دوی کې باید ډیر کارونه وسی ځکه چې د امنیت تامین د فراه ولس یوازینی هیله ده.
از کمک های هوایی استفاده شوه. شما میبینین که طالب ها همه روزه بر پوسته هایی که در مسیر شارای فراه و فرارود موقعیت داره حملات را خود داشته و تلفات را بر پلیس و نیروهای امنیتی رسانده.
په همدې حال که د فراه ولایت امنیتی چارواکي بیا وایي چې دوی هر وخت امنیتي پوستو د مرستې لپاره چمتو دي. د فراه ولایت امنیه قوماندان تویالی عبدیانی وایي چې امنیتي ځواکونه د پوره مورال څخه برخمن دي او تل خپل د سنگرونو څخه دفاع کړې ده. د امنیه قوماندان په خبره په دې وروستیو کې دولت د وسوال مخالفانو بریدونه پر امنیتي پوستو ډیر شدید دي، ځکه دوی مجبوره شوي چې ځینې پوستو ته تکتیکي شاتګ ورکړي.
خوب پر شما بهتر معلومه است کې مخالفین حمله میکنن، ګریز میکنن.
تاسو ته معلومه ده چې دولت وسوال مخالفان برید کوي خو بیرته ډیر د سیمې څخه ځي. موږ مرستې لیږلې خو لکه څنګه چې برید شدید و نو تر کله چې موږ سیمې ته رسېږو د دولت وسلوال مخالفان خپل برید ختموي او له سیمې څخه ځي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې دولت د وسلوال مخالفانو بریدونه پر امنیتي پوستو په فراه کې ډېر شوي چې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. یوازې په دې وروستۍ یوه میاشت کې دولت د وسلوال مخالفانو کابو پر لس امنیتي پوستو بریدونه کړي چې ډېره برخه یې د سقوط سره مخامخ کړي دي.
اخوا د څلور سبا څلورم میوان زون قومندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی د چهارشنبه په ورځ پر داسې مال چې اروزګان ته سفر کړی و ازادي لړیو ته وویل چې دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وضعیت ارزونه کوي او د مخالفینو د ځپلو لپاره پر نورو لارو چارو غور کوي. زموږ همکار شریف الله شرافت له اروزګان څخه تفصیل راکوي.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې له تیرې څلورو میاشتو راهیسې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړه پیل سوې چې د مسولینو په وینا وسلوال مخالفین په دې توانېدلي چې د ترینکوټ او ولسوالیو تر مرکزونو ځان ورسوي. د چهارشنبې په ورځ د 404 میوان زون قومندان مل پاسوال عبدالقیم باکیزوی، د 215 تلقلي اردو قومندان تورن جنرال داود شاو پادار او د یو شمېر نور امنیتي چارواکو سره اروزګان ولایت ته راغلي وه. د 404 میوان زون قومندان مل پاسوال عبدالقیم باکیزوی راډیو ته وویل چې دغه ولایت د سفر مخه دا و چې د امنیتي ځواکونو وضعیت له نږدې وارزوي او د امنیت د ټینګښت لپاره په دغه ولایت کې له قومي مشرانو سره وګوري. نوموړي دا هم وویل چې د ژمي په موسم کې دوی د لویو عملیاتو پلانونه لري تر څو مخالفین وځپي او امنیتي ساحې پراخه کړي. ښاغلی عبدالقیم باکیزی زیاته کړه:
زموږ راتګ یا د راتګ موخه روزګان ولایت ته یو دا و چې موږ د خپلو قوتونو هرڅه وکړو او د دې په څنګ کې چې موږ دغه ارزیابی کوو یا د دې ارزیابی د لپاره موږ راغلي یو موږ پلان گزاري لرو مخاطر اتاق مروزګان ولایت ده.
شاغلی باکیزی له ولسونو هم وغوښتل چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او وایي چې باید امنیتي ځواکونه جدي اقدامات وکړي. د ولایتي شورا یو غړي محمد قسیم ایدری ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي نه لري، ځکه نو د دې عملیات تر ډیره بریالي نه وي. د ولایتي شورا وکیل محمد قسیم ایدری زیاته کړه
چې موږ مهمه ولایت په کوم معنی کې مشلې موږ اسلام په څنګه نو دا هو ټول خلکو ته دا سوال پیدا کوي چې ګرمي شي موږ ولایت مخکې کوله ډیر خراب شي.
حیدری زیاته کړه چې د اروزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې هم بندي دي او باید د هغې د خلاصون لپاره هم پر جدي اقداماتو غور وسي. له دې سره د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم په دغه ولایت کې د ښه امنیت غوښتنه کوي او له امنیتي ځواکونو سره د هر راز همکارۍ ژمنه کوي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ په سیمه کې ډېر جنگ روان دي، کورونا پاته کورونا چور کړي دي، د چا سرایونه زموږ خپل سرای رسولي نه دي، شانګر سره موږ دغه اله د حکومت یو څه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې د سیستم د وړاندې هم د کورنی چار وزارت د پلان او ستراتیژي د برخې مین له یو شمېر امریکایي جنرالانو سره د اروزګان ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته راغلي وو، خو د خلکو په وینا کومه خاصه پایله یې له ځان سره نه ده لرلې. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریو نتر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
پرون په پکتیا کې د اوبخې په پکتیکا کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست لپاره نوې ودانۍ چې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت یو نیم کال په موده کې جوړه شوې ده پرانستل شوه. یا د درې پوړیزه ودانۍ چې 14 اداري خونې لري او د کلیو د پراختیا وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه جوړه شوې د برېښنا، انټرنیټ او ټلیفون پر سیستم هم سمباله ده. نجیب الله لوخیل په اړه ریپورت راکړي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د نوې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل چې یاد ودانۍ د کلو پراختیا وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 14 میلیون افغانۍ په لګښت په عصري ډول او د انجینرۍ په معیارونو برابره جوړه شوې ده. الیاس وحدت د یادې ودانۍ د ودانۍ شرکت معیاري کار وستایه او تر څنګ د نورو ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د بیا رغونې هره پروژه د ملي احساس له مخې په دې معیار او نمونې عملي کړي.
د کلو پراختیا ریاست په پکتیکا ولایت کې د فعالو ریاستونو په سر کې زه دوه واره دې ودانۍ ته راغلم. دلیدو دپاره ما قراردادي پیدا نه کړو چې قراردادي څوک و. نن مې د انجینر صاحب ولیدو چې خبرې کولې چې دی د نظارت مسؤول و. په پکتیکا ولایت کې نه، نږدې څومره ګاونډي ولایتونه چې دي په دې ډول عصري په معیار برابره ودانۍ نه ده جوړه کړې، یوه شرکت هم نه ده جوړه کړې.
په همدې حال کې د پکتیکا ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس نجیب الله جاهد وایي چې د یادې ادارې فنی او مسلکي پرسونل د دې ودانۍ له ودانیزو چارو په پرلپسې توګه څارنه کړې ده. نوموړي وویل ولس ته رښتینی خدمت له مهمو هدفونو دي او له همدې کبله د خلکو ښه همکاري د دې سبب شوې ده چې د پکتیکا په ډېری ولسوالیو کلیو کې د دوی پروژې له هر ډول ستونزو پرته ترسره کیږي او د یو شمېر عملا کارونه روان دي.
له هر اړخه به مو کوشش دی چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست یو نمونه اداره کړو. هغه ارمان او هدف مو چې لارو چې د خلکو ولسونو ته مو کار کړی، نن الحمدلله موږ د پکتیکا په اکثریت برخو کې کارونه روان دي.
دیادوانی ورده د روانی اونۍ په سر کې د پکتیکا په بکخیلو کې هم د هاشمیه په نوم دی او خوانځي لپاره د ودانۍ د جوړولو کارونه د 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی ول چې ودانۍ زیچاره به د شپږو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود،
خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتر.
دوستان و خبرتیا مد امریکا غشنا رادیو اوریده، خو زمو غغله اسادی رادیو نوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، قومي مشران، مدني فعالان او د انتخاباتي منډو ترلو پر مهال د افغان ولسمشر غني د ټیم غړي وای مرکزی حکومت او پخپل ولسمشر ورسره کړي شمنه هېري کړي. دوی شکایت کوي چې په دې ولایت کې هیڅ کومه پروژه او یا بل شمنه چې شی وتر وسن نه عملي شوي. داود تپان په دې اړه رپورت لري.
دا پکتیا یو شمیر اوسیدونکي مخبر ولایتي شورا وکیلان او د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي دورې کمپاینران شکایت کوي چې مرکزی حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او خوابدې دي. د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی د کمپاینی دفتر مرستیال قومي مشر جنت خان منګل وایي افغان ولسمشر له دوی سره هغه ډول چې ژمنې کړې وې د پکتیا لپاره کار نه دی کړی.
هغه ژمنې چې د کمپاین په وخت کې د افغانستان منتخب ولسمشر شر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیاوالو سره کړی وي بدبخته نه باید ووایم تر اوسه پورې لکه څنګه چې لیدل کېږي سرته نه دی رسېدلی.
یوازې قومي مخبر او د کمپاینونو د محل مطرح څیرې نه دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت څخه نارضایت څرګندوي. دا د ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عالمیر بارمزوی وویل
ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیا ولسونو سره کومې ژمنې کړې وي هغه تر اوسه پورې لاس پیسه هم نه دی عملی کړي. هغه انتقالي بارک دا د ګردیز د ښار پرخواله ورکول دي، همداسې نورې لوی پروژې دي چې د مچلغو بند د ځینې ولسوالیو په اساسي ډول پخه سړکونه دي. خو موږ ته ولسمشر دا ډاډ راکړی و چې انشاءالله تاسو ته به خپل حقوق رسیږي. تر اوسه پورې هغه کړي ژمنې سر ته ونه رسولې.
دا د په خبره په پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې دوی د افغان متحدو قومونو جرګې له لوري ټول لګښتونه په دې خاطر ورکړی وو چې د دې ولایتونو د حقونو لپاره براتلونکی نظام ولسته کار وکړي. خو اوس یې دغه ولایتونه په مرکزی حکومت کې هیڅ برخه او په ټولو ولایتونو کې یوه لویه پلي کېدونکې پروژه نه لري. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز چې د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی تحول او دوام ډلې مخکښ کمپاینر و وایي مرکزی حکومت د دې ولایت ستونزو حل ته پام نه دی کړی او خلک له دوی څخه خوابدي دي.
بدبختانه هغه څه چې د پکتیاوالو تمه وه یا هغه څه چې د ولسونو تمه وه ولسمشر موږ ته په هغې سترګې ونه کتل. یعنی موږ هم دا سترګې نه لرو چاته چې موږ چاته ووایو چې موږ ولسمشر ته کمپین کړی. یعنی د دې نوم نه پښیمانه یو چې ولسمشر ته موږ په کوم دلیل یعنی په کومه وجه رایه واچوله. یوازې د دې چې مشکل حل شي، خلاص شي، کم شي، ورځ په ورځ پکتیا کې مشکل زیاتیږي.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکي د اشرف غنی ادارې نه د خوابتګۍ نظر ورکوي او وایي چې که په نږدې راتلونکي کې د دوی په غوښتنه لویې پروژې پلې نه شي او ستونزې جدي ونه ګڼل شي ښایي خلک په پراخو ولسي مظاهرو لاس پورې کړي. یو ځل بیا قومي مشر جنت خان منګل
پکتیا ټول ولسونه او قومونه چې په ژمنو نه یې وفا نه ده شوې د موږ نه غوښتنه کوي او زما په نظر ټول قومونه او ولسونه د اشرف غنی د دولت څخه اوس ناراضه بري. څوک چې ناراضه شي مقابله جبهه نه سي کېدای شي په راتلونکي کې د پکتیا ولسونه د خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
خلک دا شکایتونه په داسې مهال کوي چې له تیرو دوه کلونو په ټوله پکتیا کې یوه داسې پروژه نه ده پلي شوې چې خلک یې د ځان بساینې په خاطر ښه ګام وګڼي. او په خبره چې له دوی سره د بندونو جوړېدو د مرکز ګردیز پراختیا، تجارتي ساحو او ځمکو ویش او نورو لویو پروژو پلي کېدو ژمنې شوې وې چې تر دې مهاله یوه هم نه ده پوره شوې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسی شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دوستانو دونیمی بجی که دون که دیزم غگل ازاده راڑی بناوری پا دی خبرونه که دا خبرو شو و ریپورتونو و موضوعات و تفصیل زمک پا وی پانا ازاده راڑی و دات کام که هم کتلشی زمک پا وی پانا که زمک دا فیسبوک و تویتر دا پانو لینکونم مندلشی او لاغی لاری کولشی چی زمک پر مطالب و خپل نظر هم را سر شریک کلی و سم ملالی بشیر دا افغانستان و نلی دا مهم خبرونو سر تکی دراوری
د افغانستان د ارګ مانی وای له حزب اسلامي سره د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. د نوی یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې تازه موندنې ښیي چې 83% افغان خبریالان یې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان ټپیان شوي دي. امریکا پرون د پاکستانی سخت دریځ ډلې لشکر طیبه د زده کوونکو یوه څانګه د بهرنیو تروریستانو ډلو په لیست کې شامل کړه. په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګری هیواد عمان ویلي کېدای سي د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ائتلاف کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي ویلي چې غواړي د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني. او د چین په لری پرته حوزه شینجیانګ کې څلورو کسانو د یو موټر په واسطه په یوې دولتي ودانۍ ورننوتی او هلته یې د یو بم په ایښودلو سره یو تن وژلی دی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم نجیبه زمان د سو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره د دغه هیواد صادرات د تیر کال په پرتله له 100 میلیونو ډالرو څخه زیات شوي دي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې په یاد سازمان کې د افغانستان غړیتوب د دې لامل شوی چې په 2014 میلادي کال کې په هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر پانګونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پای کې به نړیوال اقتصادي سازمانونه په 2014 کال کې د افغانستان اقتصادي وده ورزوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د ازبکستان چارواکو موافقه وکړه چې له افغانستان سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. د دغه خونی مرستیال خنجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري، ترانزیت او پانګونې په برخه کې د ځینو تړونونو د لاسلیک په هدف افغانستان ته راسي.
په دې باندې موافقه وشوه چې موږ به تجارتي سختګرۍ چې کمی دي دا به د منځه وړو او دا قراردادونه به کوو. دوه میاشتې وروسته به د دوی وزیر خارجه راځي کابل ته او په کابل کې به په دې باندې یو ګډ کمیسیون جوړېږي.
افغان چارواکي وایي چې ازبکستان د حیرتان بندر له لارې د ریل پټلۍ په واسطه نور هیوادونو ته د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال اجازه نه ورکوي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1180 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یوه 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یوه 25 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1400 افغانۍ بدلیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. مخکې لدینه چې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کو، د دې خبرونه ورسته رپورت راخلو. او غدا د چې جرمني چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 45,000 غیر قانوني مهاجران خپل هیوادونو ته په خپل خوخه ستانه شوي. په دې کسانو کې په سلها او افغانان هم شامل دي. د جرمني حکومت دراتونکو کال لپاره هم لاغه کسانو سره چې په خپل خوخه خپل هیوادونو ته ستنېږي د مرستې لپاره پیسې بیلې کړي. فرشته جلال زی په دې اړه رپورت وړاندې کوي. ورپسې د لوبو له میدان او په هغې پسې د کور کلي پروګرامونه له یاده مباسئ.
د رپورټونو په حواله د روان میلادي کال په لومړیو یولس میاشتو کې څه باندې 3200 افغانان په خپله خوښه له جرمني وتلي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د جرمني حکومت له هغو خلکو سره چې په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته ستنېږي مالي مرستې کوي. د جرمني چارواکو په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 45000 غیر قانوني مهاجرانو ته مالي مرسته ورکړې چې په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته ولاړ سي. د جرمني د حکومت دا اقدام شایي د هغو غیر قانوني مهاجرانو شمیر زیات کړي چې غواړي په خپل رضا خپل هیوادونو ته ولاړ شي. د جرمني چارواکو هم دراز ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د زورګونو افغانانو د ورتګ مخنیوي کړی دی. د جرمني خبري اژانس ټي پی ا وایي چې پولیسو په ځانګړي ډول له اتریش سره د دې هیواد پر ګډه پوله د تلاشۍ او کنټرول له زیاتولو سره د افغانستان زیات غیر قانوني کډوال له ورتګ منع کړي دي. د جرمني د فدرالي پولیسو په وینا په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 8914 تنه غیر قانوني مهاجرین هغه هیواد ته له ورتګ منع شوي چې 3615 افغانان وو. تیر کال لږ تر لږه 890000 غیر قانوني مهاجران جرمني ته ورسېدل. خدا هیواد غواړي په نوي کال کې زیات کسان چې د مهاجرت اسناد یې ردیږي د هغوی هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویندوی هرالد نیمانس پرون وویل چې حکومت تقریبا 1.5 میلیونه یورو سږ کال د هغو کسانو لپاره چې په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته ستنېږي مرستې ته ځانګړې کړي دي. د هغه په وینا په 2015 میلادي کال کې 15500 کسان چې اسناد یې په جرمني کې نه و منل شوي په خپله رضا خپلو هیوادونو ته تللي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د سش کال وروستي ارقام لا نه دي خبره شوې. هغه څرګنده کړه چې د کورنیو چارو وزارت په خپل رضا د خلکو ستنېدل پر دې چې هغوی په زور وایستل شي غوره ګڼي. د روان کال د نومبر د میاشتې تر پایه د جرمني حکومت نږدې 4000 کسان په زور له دې هیواده ایستلي دي. رپورټونه وایي په 2015 میلادي کال کې تر بل هر ځای د بالکان له هیوادونو زیات خلک جرمني ته ورغلي، خو سش کال تر بل هر هیواد زیات هغه کسان چې له بالکان ورغلي دي په خپل رضا خپلو هیوادونو ته تللي. په دوی کې د البانیا خلک تر نورو زیات دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ باید افغانستان د فوټبال فدراسیون د انجونو کمیټې له رئیس عبدالصبر عزیز سره د انجونو د ملي ټیم په اړه مرکه واوري.
زما امید دا دی چې دا ټیم کولی شي یو ښه نتیجه د مسابقات نه راسته راوړي.
د پروګرام په یو برخه کې له زاهد زاخیل څخه واوري چې او کاله د کرکټ لوبه کړي او د بریا راز به هم د تمعلوم شي.
بریا راز نو تبن د سړی خپل زیاری کوششي او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو
او د خبرونی په ورستوي شبو کې به د کرلنګ فدراسیون د پرمختګ پاړه معلومات واوري.
مو د دې وسایل د ترکیې نه غوښتلی ده، هغه د مونږ وسایل رسیدلی ده. انشاء الله الرحمن دوه او درې ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي.
محترم اولونکو د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب شرغلاست او مهم سپورتي خبرونه مو څه دي؟
ډېر زیاته مننه کاکړ صاحب. د سپورتي خبرونو په دوام کې داسې یو درن اوریدونکي به راسره واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورس سیالیو ټورنمنټ ته چمتووالی نیسي. همدارز د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. بل هم د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلنو په لومړی درجه لیګ کې ګډون کوي اعلان شوی دی. دیته ورته نور مسایل هم شته. زه دغه خبرونه وایم، تاسو یو درن اوریدونکي را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورس سیالیو ټورنمنټ ته چمتووالی نیسي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان په شمول د سکاټلند، ایرلند او متحده عرب اماراتو څخه 8 ټیمونه ګډون کوي. خغری فضلی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د جنوري په 14 پیل شي. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو څخه 3 سیالۍ ګټلې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې برخه کې د موازي فدراسیونونو د موجودیت له امله به افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون له نامه څخه په استفادې څه موده مخکې په یو لیک کې د افغانستان د بایسکل ځغلولو له فدراسیون څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلونو په لومړۍ درجه لیګ کې ګټونکو اعلان شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان د فوټبال ټیم د دغو سیالیو په وروستي پړاو کې د مو ټیم لمخې لري کړ او د دغو سیالیو ګټونکو شو. خغلی روفی د دغو سیالیو د جوړولو هدف د فوټبال وده او په دې رشته کې د غوره څیرو ټاکل یاد کړ. دغه سیالۍ په دوو ډلو کې د لسو ټیمونو په ګډون له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. او وروستی سپورتي خبر مو دا چې په کاپیسا کې تر 14 کلونو لاندې د فوټبال د کمومره لوبډلو سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت د څلورشتو بیلابیلو ولسوالیو ترمنځ د غوره څیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. د ښاغلي روفی په خبره دغه سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي. داود د خبرونې سپورتي خبرونه خوښ.
د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو یا سیف گیم کې د ګډون په هدف هندوستان هیواد سفر کړی او په تمرینات بوخت دي. د فوټبال فدراسیون د انجونو د کمیټې مسؤل عبدالصبر عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د دسمبر پر 28 نیټه په سیف گیم سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي ترسره کړي. په همدې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي عزیزی وویل
زمنګ ټیم کابل نه زی هندستان کې اغلته د هندستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبې لري.
په دغه سیالیو کې به څو ټیمونه ګډون وکړي او افغان لوبغاړي به په کوم ګروپ کې وي؟
افغانستان د ای ګروپ دی چې د ای ګروپ درې ټیمونه دي، افغانستان، بنگلاديش او هندستان. او بی ګروپ کې سریلانکا، مالدیف، بوتان او نیپال دي چې د مسابقات د صف یا جنوب آسیا لوبې ده.
د افغانستان د نجونو ملي ټیم چمتووالی دغه سیالیو ته څنګه دی؟
خدی یو کال رئیس دا ټیم تمرینات لري او امید ډیر دی چې دا ټیم کولی شي د مسابقات کې یو ښه نتیجه خپل کشور کې راست راوړي.
د یا ټیم سره له افغانستان څخه یو پلاوی یا کوم رزوم کېشته چې هلته ورسره مالوي؟
د ټیم سره یو آیات دی چې دوه ترینران دي، د امریکا ترینران دي، یو ترینر د افغانستان دی او یو منیجر دی او یو د ټیم رئیس یا مشر دی چې زه په خپله یم. د ټیم سره امرای کوم د لوبې کې زما امید دا دی چې دا ټیم کولی شي یو ښه نتیجه د مسابقات نه راسته راوړي.
وړم د روسي سوال په توګه وپوښتم چې د نجونو د فوټبال ملي ټیم څه وخت جوړ شو او څه لاسته راوړنې لري؟
دا تقریبا د 2003 کال راهیسې فعالیت لري کابل افغانستان کې او دغه خنټایجی امدادی چې د مسابقات چې پاکستان کې وو او د اسلامي کشورونو چې د اردن کې وو او د سریلانکا مسابقات چې هغه صف وو افغانستان کولی شي چې تر سیمی فائنل لاره پیدا کړي. خو زمونږ امید د مسابقات ته دا دی چې مونږ کولی شو چې ان شاء الله یو ښه نتیجه د دې لوبې لاسته راوړو.
د لوبله میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د زاهد زاخیل سره آشناسي.
زاید ذخیر ما و نیم کال کی ورزش کوم، البته دا کرکټ ورزش. جالب خاطره دا ده چې مشکله ویل چې مثلا کله زدا کرکټ کوم په مخ وړم نو چې یار وخت کار کړی کوم په کرکټ کې نو هغه ماته ټوله جالب خاطره ده، ټوله ماته خاطره. فعلا خو دا نن اسکلونو ملي ټیم تمریناتو کې مصروف ویو او لګا داخلو لوبو کې بزونی قومي په سطح او د ولایتي په سطح د اموزن لوبېګم او د کندوز ولایت د خانه بریا راز نو تبند سړی خپل هغه زیاري کوششي او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو تبند سړی موافق کیږي ارزو مې نو ملي ټیم ته لار موندل دي چې ان شاء الله وبشي
د لوبله میدان اس پټي خبرونه محترم اوریدونکو کرلینګ وداس لوبد چې د ژمي په ساړه موسم کې د یخي پر سر تر سره کیږي د دغه لوبي د پیلېدو لپاره په افغانستان کې لومړني کارونه درې میاشتې مخکې پیل شوي او ټاکل شوی چې دغه لوبه د دسمبر پر 9 نیټه رسمن په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد د یادې لوبي په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
تاسو په جریان کې استه مونږ د درې میاشت کې پای در پای کار کړی دی تر څو چې دا ورزش مونږ او د دې فدراسیون او د دې تمرینات به آماده وکړو او شروع کړو خیر سره مونږ د دې وسایل د ترکیې نه غوښتلی ده هغه د مونږ وسایل رسیدلی ده ان شاء الله الرحمن دوه او درې ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي تر اوسه پورې مونږ درې ټیم لرو یو چې د پنوانو لپاره جوړ شوی ده او دوه ټیم د هلکانو لپاره چې خوشبختانه د تیم چې د هلکانو ده دا ټول ژورنالستان او خبریالانو ده تر اوسه چې مونږ کوم شاین آماده کړی ده ټول د رهبری د فدراسیون په بودیجه کې ده خپل د رهبری اعضا دا مصرف ورکړی ده او یو دا ده چې ترکیه د مونږ ترینر چې مونږ لیږلی وو هلته رایگان ورته تدریس یې وکړو ترینینګ یې ورکړو
د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه محمدوم روا تربیه چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا کله لداسې دریم غړي کا سره مخ شوې یاست چې د لنجې پر وخت د حال پر ځای جنجال نور هم درته زیات کړی وي
یغه توایس خیر خو بیا له پاسه کې دومره دي تا دومره دي تا نه ته بیا غیرت څنګه پوله تر نو خور پټای وخور لږه تل ته بیا غیرت دواړه مړ سو
کول پکار دی چې په کور کلی کې لانجې او شخړې رامنځته نشي بیا که رامنځته کېږي هم ادیال لپاره کوم کارونه ضرور دي
که څوک دماغ غاوري دا خپل زبا که غاخ لاندې ونیسي او جنگ ته ملا ونه تړي
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوردونکو اخای تاسو هم ډیرای وخت په خپل خپلوانو او چم گاوند کې لیدلی یا اوریدلی وی چې کله په کومه خبره د دوو کسانو یا هم کورنۍ ترمنځ خپګان راشي بیا ځینې کسان ترغه مداخله او یا هم په عامه اصطلاح شیطانت ترمنځ کوي تر څو چې وړه خبره په لوی شخړه واړوي د دوستانو ترمنځ خوابدي دښمنی مرګ ژوبله هغه څه دي چې پرته له پښیمانۍ نه بل څه نه لري د شکردري اوسیدونکي ماګل وایي چې په کلی کې د ډېرې کمې ځمکې پر سر د دوو کورنیو نارینه همدې د ځینو کسانو خبرو چې لیونه بل ته اوړي قتل ته واڅول
په دومره کې پټي باندې او پله باندې د دوی جنگ سو دوه نفر راغلي چې واځي دوی کسول او چې د کاکا زمن مثلا یغه توایس خیر خو بیا له پاسه کې دومره دي تا دومره دي تا نه ته بیا غیرت څنګه پله تر نو خور پټای وخور یغه تل ته بیا غیرت دواړه مړ سو مثلا هغه مړ سو هغه مړ سو پله پټای ټول شان به راس پات سو درم نفر راغی دی جیدات په سر کې نه سو ضرور خور نه پات موږ پله پسیونه ګرځو پټي پسیونه ګرځو اول په کلی باندې په مصرانو باندې د خبر اصل پاسل کو بیا کې په مصرانو نه په کلی نه بلا په دامه تر پټي پسې پرې دي د سیوی خوري چا ګورته وړي سي دوی مسله ني سي ډېر د خبري جریان لري
مګول وایي چې یوازې په کلی کې نه بلکې په کورنۍ کې هم د زینو کسانو مداخله دي سبب کیږي چې
کورنۍ سره تیت او جلا کړی.
خبر دا شوه چې یو فاميلي کې یو جنجال راځي نه خبر غټي کې هم شاه راځي فکر کې او غوړي سوله وکي خوښه تم نصیحت کوي ګور تم نصیحت کوي یا مثلا ان ضرر ته نصیحت کوي دار ته نس کی ها مثلا بل رقم منافقت کوي غته یو شای وای غته بل شای وای د دې جنگ نورم زور کیږي نورم دې دوی غوسه ډیریږي نه د سپه څړایونه کې چې موږ په افغانستان کې دا خبر نه ده خو دا خبر ده موږ په افغانستان کې خو خوینګور جنگ یا مثلا دین درور دیندار جنگ دریم نفر راځي پیږي کې جنگ او شي جنجال ډیره وي خبر غټيږي
کله ناکله له وړو خبرو ستر لنجي جوړ شي نور لا کوچای وای په کوچانو کې هم داسې کسان شته چې وړو وړو خبرو ته لمن وهي بیا نو هغه وی چې نارینه یو بل پسې ټوپک ګرځوي نور لا کوچای په دې اکلا د خپل د تر دي زوی کیسه کوي
نه جوړي سره دسکوم خو دغه سړي خبره به ترانه وړي دا وای څنګه د خسړې ومنه خپل واک راک او د خیر خبره کوله خیر د ماشومان یو کار سوی او بد کار سوی او جنجال سوی موږ نه غوړو دا شی وسره وکړو ا خبره قتل ته وړي زت کی سره وسته یو ور سره پوزیسیا وایز تا کم نه بل وایز تا کم نه زمونه مده وایز زمونه ما هغه وړه خبره قتل نو کی اخر بیا پر سپین سره کینه کسرو خر آباد دا هم سره بده کی خزي ورکی روستا دا هم سره کینه موږ به خپل وخت دغه څه قصته راځو بس تاسو باندې چې زبانه وسره مړ کړو راځي سره مړ کړو راځي سره مړ کړو دا قصب سي حکومت لاله بنجان سو یو عزت سره وی سره وودي سره معمولی خبره به سره دا وزه لاندا دا څلور ته کولو بیره خدای مې دغه لاندې بده دا اوس ملک د مسره رسمي اوس خپل رجزه مقابل کړو د دې درځه ما خپل ملک کو بس په زو درې کوم دا 2000 لانجه 2000 غمونه 2000 قصې بده جوړ کړي تر بل خو پرې دا خپل رو سکنه ورور زه درې کوم دا دا اوس جنګ سره روان سره جنجال دا تر بل دې مانی ورور دې مانی زه دا غشای د حکومت خو دا د کی مرزو دیو پلار اولاد ده دیو مور زمند بس خو کاسر بیا لاسولا دا جنجال دستا تا د سیو کړه ماته سیو کړه متا غا سیو خبره ده بس تو مانچا بس پنجاب بس بل خبر سره کی ته څه خبره کده په وخت ته کار کتلې
په بازار نه کی دوکاندار لیلا وای چی په خپلوانو کې دوا کورنۍ وسام دی ام دی خپل منځي شخلو لواجی په خپل سیمه کې نشي وسیدلې کورونه چورشول او باغونه کلیوالو ته پاتې دي
منس که چلور کسم رسول چلور کس کنه اوس دوم افسوس که این طرف مقابلم افسوس که آغم فرار ده آغم فرار ده بیری وقتی من دوی سر تماس نیسو ولا دا چنگ دستو من ویل دی من خبر تاسه و نمانه لا یا ویل زیم بل ویل زیم آغا ویل زیم آغا ویل زیم سلم ناسیتو نمکه خدای لپارا دیده نچه نجوری گی لعنت بده امزکه چه تاسی پر امزکه جنگ هوایی داد نه چوک پشاکهی نیوری خیر دفه سوله سل بمویله نکه ناستل سوله تا یه او را سرکه نه ناستل آخر دوارم رکدی آغم فرار ده آغم فرار ده وست امزکه بل سوک دی دره هم گره امزکه کری خوری باغی خوری یا باغ دانو چه حیران سه سن ندی چه آغا که ندی آسلات هم سر خوری تول مال دی یو کورم چور ده دی بلم چور سو او پاتی سو باغون هم زکه کلای خوری دست
لیلا وایی چی زینی وقت ده دریم گری شیطانت دیدی سبب کیگی چی دو کورنه یو بلد دوم رتوان ورسوی چی بیا دوار لملک نه پتیخ دکری هغا تر طول خکار ده غصه پر وقت صبر او اوسیله گنی
دو نه یو عادت خراب لری دو نفر جنگ کهی ایواز بلپ که سوله و که آرامی که سره آغا ورس بل دوی خاموش که نه 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 دوی پکل هاست که ده لای تازه کهی لای تازه کهی داخل دیر خراب کرده دیر ناروا کرده شریعت اسلام نم غلط کرده ام ده غواره خبر تاویل ماویل خسی خسی پس شراره سی و جیک سی و لوی سی و لوی سی نارینه و ترسی که خبر خبر اینه بس تیره کشت خون ترسی اول اسلال زانه شروع که چوب دیماغ اگاری ده خپل زبه که غاخلاندی و نیسی او جنگ تملاو نتاری هیچ وقت به خشونت نه په کورنۍ کې راسي نه په قوم کې راسي او که نه نو خپل زبر تیرک یو شروع کی جنگ ته ملاو تاری پسې دی جنگ نه خپړو نه او بیا انسان کشی و مثلا نارینه و ته خبر رسیږي چې یو بل وزنی دښمنیانی فراری گی و دا و آغا سندوره خبری تیجوری
د لغمان شنکای جاوید بیا خپل کلی کې دغه کورنۍ کیسه کوي چې یو لس کسانه د نورو د مداخله او شیطانت لواجی مړشول
حتی تر یو لس پورې مړی د یو سړي لخوا نه البته ورسېدل مجبور ده چې یو کورنۍ خصوصا د مقتول کورنۍ خپل سیمه د خپل ټاټوبې نه پاتېږي یو بل سیمه ته ځي نو هغه خلک بیا وایي چې مثلا فلانی د فلانی د لاسه کړه واخیسته ځینې وخت شي چې دواړه کورنۍ یو بل څخه ډېر لره فاصله ولري زما پلار چا وجهله دغه خلکو وجهله زینه پېژنم دت عکس راړم نو دا د عکس له طریقې نه مثلا د دب کې هم خپل شخصي ګټه وي وته وکړي چې دا خلکو ستاپ لار وشله دا سره دغه کار کوي دا خلک مجبور کوي چې غچ واخلي
زمک همکار روحلا انوری په کونړ کې له حاجی مهراب سره د شخړې پر وخت د دریمګړي د مداخلې او شیطانت پاک خبرې کړي هغه هم وایي چې دا کار ډېرې بدې پایلې لري
دلته زمونږ ګاونډیانو یو دوه کسانو لږه خوخي مسالې وه بیا به دې کې لفظي شخړه وشوه د لفظي شخړې نه خلک کېناسته او جرګه وکړه بیا به دې یو کورته کمرې غورځېدې دا به راغی جرګهمارو ته به کېناستو چې ما کورته را پلان کې کمرې راړتئ هغه به چې ورغې ورو ما باندې شهید تیر کړه ګواره باندې تیر کړه ما تاسو هغه د پښتونوالي تیږه مې د سیخو دېده او زه ستا کور ته کمرې نه درارتو زه څو ورځې بعد چې خبره ورو ورو دغه کېده د کور ته کمر وغورځېدو کمر چې وغورځېد هغه کمر په ګوړه باندې ککړو چې هغه وکه د ګاونډیانو بیا د کور باندې شکي شو چې یاره دلته د ګاونډ کې نور چا که ګوړه نشته دی او کېدای شي د دې کور نه دا کمر راولېږي درېمګړی کس و هغه به کمر رشتې ته لاس په لاس ونیول شو نو ټولو خلکو ته ثابته شوه چې یاره بالکل د هغه کمو خلکو تیګه چې خورې هغو سرغړونه نده کړې او درېمګړی د عمل کوه
حاجی مهراب په خپله سیمه کې د یو بلې شخړې کیسه هم کوي چې درېمګړی لویه کړې وه هغه وایي چې بیا هم دا درېیم کس د کلي لخوا جریمه شو
یو دوه کورنیو لانجه وه بیا د یو کور باندې به د شپې ډزې کېدې هغه چې به ویلې تا را باندې کړي رو ما نه دي کړي شهید ګواد شی لري وی نه درېمګړي کس د عمل کوو بیا ولس راټول شو یو لک او شل زره کالدارې ته جرم واخیسته یو قلبه لکه د ولس ناغه کړه هغه پیلاله کړه او پنځه لک روپۍ بیا په هغې بانده کېښوده که دوه کسانو لانجه وه او درېمګړي د شرارت کار وکړو خلک به اتفاقه کا به په حکومت وکړ نو په اتفاق باندې په چا حکومت نشي کېدی هغه هم دغه ګټي
بی بی ګل د کابل د چورهی قمبر سیمې په خیمو کې اوسېږي هغه وایي چې د نارینه او ترمنځ لانجې درېیم کس دومره وغځولې چې تر قتله ورسېدل اوسې خاوند او زوی بندیان دي دې ته یې واړه بچي په خالي میدان
از موږ مشرانو پر یو دوه کاله کوي تیر سو پر یو باندې لس کاله کوي تیر سو د لس کالو الک دې دا خوار کې اوس پلستکان راته ټول کې یو براته راوړي دا د خوار نه د چې زه خو فایده واسم په جون مده کابل نه ولیدل نه د خواران خبر په د کابل باندې وژای ته ژای په هغه وخت کې دوه لرو د ماشان لرو د سار د نه لرو چې وخرو دا کوچنی ال مده د س کوچنی کوچنی دی په هغه وخت کې کدوغه نه دواې دوه شی چې زه په خله کې واچو
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
کلیال می
اسی دیوانه یار چه خبر نه تو خوابم نه بود خانه نه بود خانه I'm not your father, I'm not your father.